غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو سره ولیدل. کیری وویل چې د شورا غړو هیوادونو ورسره منلي چې په بشپړ ډول د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې عملي کېدل د سیمې امنیتي وضعیت ښه کولی سي. تهران او د نړۍ شپږو قدرتونو چې 15 جمع یو هم ورته ویل کېږي تېره میاشت موافقه وکړه چې د ایران پر اټومي پروګرام د محدودیتونو په بدل کې پر دې هیواد نړیوال اقتصادي بندیزونه لرې شي. متحده عربی امارات، بحرین، سعودی عربستان، امان، قطر او کویت د خلیج د همکاری د شورا غړي هیوادونه دي. د دې شورا مشري عبداللطیف بن راشد الزیانی کوي. د امریکا او د خلیج د عربي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې پرون د قطر د بهرنیو چارو وزیر خالد بن محمد العطیه وویل:
اؤكد هنا على موقف دول مجلس التعاون الخليجي الثابت بتجنيب منطقه الخليج اي اخطار او تهديدات.
موږ د خلیج د همکاري شورا د غړو هیوادونو پر دریت یو اربیا ټینګار کوو. موږ غواړو چې دا سیمه له هر خطر او اټومي وسلو خوندي پاتې شي، او په عین حال کې باید د دې سیمې د هیوادونو د حق پر رسمیت وپیژندل سي چې د نړیوالو قوانینو پر اساس له اټومي ټکنالوژي د سوله ایزو اهدافو لپاره کار واخلي. جان کیری وویل چې پرون په دوحه کې د خلیج د همکاري شورا د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په غونډه کې د مزایلو د دفاعي سیستم او د وسلو د لېږدولو پر شرایطو هم خبرې وشوې. کیری څرګنده کړه چې د امریکا او د خلیج د عربي هیوادونو ترمنځ په همکاریو کې د استخباراتي معلوماتو تبادله او د ځانګړو ځواکونو لپاره د روزنیز پروګرامونو جوړول هم شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه چې د سیمې د بې‌ثباتۍ لپاره د څه ډول فعالیتونو د مخنیوي پر لارو چارو خبرې شوې نور جزئیات نه دي څرګند کړي، خو د خلیج عربي هیوادونو پخوا د ایران د اټومي موافقې په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او ویلي وو چې تهران شایي له دې موافقې په سیمه کې د وسلوالو ډلو د ملاتړ او د بې‌ثباتۍ د پراختیا لپاره کار واخلي. جان کیری د یکشنبې په ورځ په مصر کې وو او د هغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره یې موافقه وکړه چې په خپلو کې د امنیتي همکاریو پر پراختیا غور وکړي څو په سیمه کې د تروریزم د خطر مخنیوي وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د مصر له حکومت مننه وکړه چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره امریکا ته اجازه ورکړي چې د سویز له کاناله کار واخلي او د دې هیواد په هوایي حریم کې پروازونه وکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
رحیمی لکابل په خپل سمس کې لیکلي د مولا محمد عمر لمړینې وروسته شاید د سولې په خبرو کې پرمختګ راشي. یو اوریدونکو چې خپل نوم یې نه دی لیکلی لیکلي دا چې رسنۍ وایي په هرات کې د ملا اختر محمد منصور او ملا محمد یعقوب اخوند ترمنځ جګړه شوې دا د دښمن تبلیغات دي. یو بل اوریدونکو چې نوم یې نه دی لیکلی لیکي د طالبانو په منځ کې اختلاف شته او د اشرف غنی او عبدالله په منځ کې هم تر هغه ډیر اختلاف شته. محمد طاهر له کندهار لیکي دا ځینې جنگ سالاران چې وای طالبان په پاکستان کې اوسیږي نو زه دوی ته وایم چې تاسو د مخه چیرته پټ وست. محب الله د کابل ولایت څخه لیکي زه یو نظر لرم د افغاني طالبانو سره باید سوله وشي او پاتې شوه د اختر محمد منصور خبره د دوی سره سوله نه بلکې باید جنگ وشي هغه په دې چې هغه د ISI غړی دی. او لاروی د هلمند لیکي زما په انده مهمه نه ده چې د طالبانو مشر کوم یو د محمد اده چې د پاکستان له ISI سره باید خبرې وشي. زمون غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو او د هم د خبرونه په ورستۍ برخه کې تاند څنګ او د خزو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی 19 پروګرام نیمه نړۍ
څنګه د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. طبيبان وایي د زړه حمله اکثرا په عمر خړلو کسانو راځي، خو کله ما اوریدلې چې په چا په ځوانې کې راغلي وي دغه ډاکټر د دوو داسې ځوانانو کیسه کوي.
دواړه ناروغان چې وو عمرونه یې دېرشو نه کم وو روغتون ته راغلي وو چې دلته معاینات ورته وشول. معلومه شوه چې د زړه رګونه یې بند شوي دي. دوی دواړه ورزشکاران وو، باډي بلډنګ کې کاوه.
دوی خو ورزشکاران هم و دوستانو، نو په دې ځوان ځوانه د زړه رګونه ولې بند شوي وو؟ که تاسو هم له هغو ځوانانو یې چې د اندام ښکلا ورزش یا په اصطلاح باډي بلډینګ مو خوښیږي او غواړئ اندام و جوړ کړئ، نو دا تاندې څانګې مو له ځینو هغو خبرو خبروي چې ستاسو ژوند ژغورلی شي. زه نورګل شفق یم. اندام ښکلا ورزش چې زیبایي اندام یا باډي بلډینګ هم بولي د ځینو ځوانانو د خوښې ورزش دی. څوک له فلمونو متاثره شوي او غواړي دوی هم د فلمي ستورو په څیر قوي پړسېدلې مټې او راوتلې سینه ولري چې جذاب ښکاره شي، او څوک بیا د خپل ځان د سلامتیا لپاره د دغه ورزش په کولو سره د وجود اندام جوړوي. ملګرو، د دغه ورزش د پوهانو په خبره که چیرې په طبیعي ډول د وجود د غړو ښکلي کول یا برجسته کول غواړو، نو ښایي څو کلونه وخت واخلي، خو په مصنوعي لاره دې هدف ته په څو میاشتو کې رسیدلی شو. طبیعي او مصنوعي ډول یې څنګه وي؟ همزولو، طبیعي ډول یې دا دی چې د بدني ښکلا ورزش به کوې او صبر به کوې چې ورو ورو دې د وجود غړي برجسته او ډډ شي. خو مصنوعي ډول یې دا دی چې ځینې هغه ګولۍ، پوډر او پیچکارۍ به ځان ته کوې چې قوي پروټین او هورمونونه ولري. دوستانو، پروټین او هورمون فرق سره لري. پروټین خود نن سبا ورزشکاران په ښکاره اخلي او په ښار بازار کې آزاد خرڅیږي، خو هورمون لرونکي پیچکارۍ، ګولۍ او سپری بیا پټې خرڅیږي چې په اسانۍ کوم ورزشکار په اړه خبرې نه کوي. راځئ لومړی د کابل اوسیدونکي میر افضل ته غوږ شو چې د بدني ښکلا ورزش کوي او پروټین کاروي.
موږ پروټین استفاده کوو، خو سند باډي بلډري تمرین ته عضله رشد کوي. د 50 ګرام پروټین وي نو ټوله غذا ده، شوګر پکې شته، کاربوهایډریټ پکې شته، فټ پکې شته، ټول همدغه غذاګانې به همدې پروټین کې.
د کابل قوای مرکز آریا مارکیټ ته چې بوش بازاري هم بولی د پروټینو د خرڅلاو یو دوکان ته ورغلم. همزولو، ډول ډول ګولۍ او د پروټینونو ډبې پکې ښی وو. دوکانداری عبدالقاهر نومیده، د ویل چې پروټین بې ضرر او ګټور دی.
موږ رقم رقم پروټین لرو، مثلا خشک وزن ورکوي، چربي ولري او عضله جوړه کوي. عموما باډي بلډران یا بوکس کوي، دغه ځوانان کوي، د کلبونو استادان راځي، د عمده په حساب باندې رشکوړي او موږ خرڅو. انرژي ورکوي، قدرت ورکوي. پروتین د دې کې زیات قوي قوي ویټامینونه دي، د سپورت په خاطر باندې دوی ته یو زمينه مسایل دي چې خو په هغه قدرت باندې وکولای شي چې هغه سپورت وکړي او عضله جوړه کړي او وزن ورکړي. نه نه، مشکلات مشکل نه لري.
خیر، د عبدالقاهر خو همدا تجارت دی او څوک په خپل زیان خبره نه کوي. خو ډاکټر محب الله ازغم بیا له دې خبرې سره نه دی جوړ. دی مو د پروټینونو د کارولو له یوې داسې پیښې خبروي چې نږدې 50,000 کسان یې ناروغ کړي وو.
په 2012 کال کې په امریکا کې 50,000 کسان د همدغو پروټینونو په وجه ناروغان شوي وو، او ډاکترانو ته تللي وو چې ځینې په ډېرو شدیدو ناروغیو اخته وو، ځینې رانده شوي وو. پکې په ډېرو مشهورو کمپنیو کې چې په امریکا کې څېړنه وشوه، د پروټین په ترکیب کې داسې مواد وو چې دوی په هغه شاته په غلیبل باندې نه و لیکلي چې دغه شیان لري. نو په امریکا غوندې هیواد کې چې هر څه تر کنټرول لاندې دي، داسې شیان پیښیږي. افغانستان خو داسې یو بې سرپوښه دیګ دی چې له هرې خوا هر څه پکې راتلی شي که نه. نو دلته په دغو پروټینونو باندې هم باور نه دی په کار. هورمونونه هم پکې او امفیټامینونه ځینې مواد دي چې هغه د انسان د ستړیا حس له منځه وړي، خو همدغه مواد هم په ټوله دنیا کې استعمال غیر قانوني ده.
مننه همزولو چې تاندې څنګ یاوړې. دوستانو، د بریتانیې هیواد د غذایی رژیم ټولنې یا بی ډی ای د معلوماتو له مخې د پروټینو ډیر کارول بډوډي او ځیګر زیانمنوي چې د وخت په تیریدو سره یې جانبي عوارض رابرسیره کیږي. احمد شکیب هم هغه ځوان دی دوستانو چې پخوا یې د خپل وجود د غړو د زر تر زره برجسته کیدو لپاره په مصنوعي لاره پروټین کارول، خو بیا څه وشول چې تریتو بګار شو؟ آوری،
قبلا از موادای پروتئینی استفاده کردم، بعض پودرها استفاده کردم، ولی بسیار زیاد
ما پروتئین کارول او ځینې پودر می کارول، خو ما ته ډیر ضرر ورساو. ډیر کله به می وجود درد کاو، پتشو به می درد و. خو کله چې ډاکټر ته لاړم نو ویل چې دا د امغه پروتئین او پودر ویلات ته چې ته یې لدا سي دردونه او ناروغي سره مخ کړې، ځینې انرژي می ان څخلې. خو ما د ډاکټر خبرې و منلې او دوغوی خړل او څخل نه پری خوده. خو شکر خیر،
فعلا احساس خوب دارم.
دلته بیا د اندام کلا یا د باډي بلډینګ ورزش ځینی استادان په دې نظر دی چې که دغه مصنوعي پروتین د استاد په لارښوونه وخوړل شي کوم زیان نه لري. په کابل کې د ګول جیم د اندام کلا کلب استاد جبار په همدې نظر دی، خو دی بیا د یو بل څه یعنی د هورمونونو د کارولو په اړه بل نظر لري.
پروتین صرف جوړ شوی سپور د پاره بلکې مختلف پروتین شته، نو دغې نه استفاده کول چې زیات نه کم هغه غلیظ شی دی، باید دغې سره زیاتې اوبه وچ کی چې په ګردو تکلیف رانه ولي. نور ډوپینګ د چې پچکاری وای دا وای هغه وای، نو موږ هیڅ کله یو شاګرد ته دا جواز نه ورکو چې دا کار وکړي، او چې پوښو چې دا کار کوي نو موږ ورته نصیحت وکړو چې هغه بدن ته زیات نقص رسوي.
استاد جبار په سیر ورزش کوونکو ته د هورمونونو د نه کارولو توصیه د زړه د ناروغیو معالج ډاکټر محب الله اصغم هم کوي. ښاغلی اصغم د هغو دوو ځوانانو کیسه راته کوي چې په ځوانه ځوانۍ د زړه د شدیدې حملې ښکار شوي وو.
دواړه ناروغان چې وو عمرونه یې دېرشو نه کم وو، روغتون ته راغلي وو چې دلته معاینات ورته وشول. معلومه شوه چې د زړه رګونه یې بند شوي دي او د زړه یوه برخه یې سم کار نه کوي. دا دواړه ناروغان چې وو نور هیڅ ریسک فاکتورونه یې نه لرل، فشارونه یې پخوا نه وو لوړ، د وینې غوړ یې نه درلود، چاغ نه وو، د شکرې ناروغۍ یې نه لرلې، او په کورنۍ کې یې هیچا د زړه حمله نه وه تېره کړې. علت یې دا وو چې دوی هورمونونه اخیستل، دوی دواړه ورزشکار و باډي بلډینګ کې کاوه، او دغه هورمونونه چې دي ډېر خطرناک جانبي عرضه یې همدا ده چې د زړه حمله سړي باندې راولي.
همزولو د ورزش په نړیوالو قوانینو کې د دغه مضر موادو کارول یا په بل اصطلاح له مصنوعي لارې د بدني ځواک ترلاسه کول غیر قانوني او د ورزشي اصولو خلاف کار ګڼل کیږي او کارونکي له لوبې شړل کیږي. ما ویل د دغه موادو خصوصا د هورمونونو کارول ځوانانو ته نورې کومې ناروغۍ وراچولی شي، نو د ډاکټر محب الله اصغم ځواب وو
که د هورمون په وسیله ته عضلات غټي، عضلات په طبیعي توګه ورو ورو نه غټیږي، یو دم په سرعت سره غټیږي، نو په دې باندې فشار راځي. که دا پریشي نو ډېر شدید دردونه پیدا کیږي او مایوبیت ورته پیدا کیږي. بله ستونزه یې دا ده چې په دوی کې دغه خوشي وړوکی کیږي او بالاخره امکان لري چې له کاره ولویږي او سړی بېخي له نارینتوبه او له اولاد هم پاتې شي. بله ستونزه یې دا ده چې ویښته یې تویوي، دا هورمون چې بیا کمیږي په بدن کې، ښځینه خواص پکې زیاتیږي، تیونه یې غټیږي. بل جنجال یې دا دی چې که په کم عمر کې څوک وي که دا هورمون واخلي، په هغوی کې د هډوکو وده درېږي. بیا په لویانو کې هم دغه هورمونونه د هډوکو د چټکې ودې سبب کیږي. کمو پام وي ځینې ورزشکاران دي چې د سر د کپړه یې غټه شوې ده، تنده یې مخ ته راوتلی وي، غاښونه یې سره لرې کیږي. بل لوی تاوان یې ینه یا ځیګر ته دی چې د ینې د عدم کفایې سبب کیږي. که ینه له کاره ولویږي بیا نو هغه هیڅ تدا